رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، ما خامم بخیر، زه نو شب آشنایم. نن د یکشنبه ورځ د ثور د میاشتې شپږویشتمه د اپریل 15 سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي. د ازادۍ رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روانې خبرونه کې درته د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه خبرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرچینو ته.
د خوست او پکتیا پکتیکا ولایتونو په کې زرګونو خلکو د ولسمشر محمد اشرف غنی په ملاتړ لاریونو کړی. جمهور رئیس د توتاب د پروژې پر سر د پیداسيبي ستونزې د حل لپاره د ارزونې یو نوی کمیسن وټاکی. او په یمن کې یو ځانمرګ برید کوونکی چې د پولیسو د استخدام په مرکز کې یې برید کړی 15 کسان وژلي او د 16 څخه زیات یې زخمیان کړي.
د بشپړ خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خپرو. افغان حکومت له ترکمنستانه افغانستان ته د برېښنا د لیک د څرنګوالي په اړه نوې پریکړه وکړه. په خوست او پکتیکا کې زرګونو خلکو د غنی په ملاتړ لاریون وکړ. جمهور رئیس براک اوباما راتلونکې میاشت د G7 یا د G8 هیوادونو په غونډه کې د ګډون په هدف جاپان ته ځي او په استرالیا کې 15 تنه د ترهګرۍ اړوند فعالیتونو په تور نیول شوي دي. رپورټونه وروسته اورئ، خو اوس به بشپړ خبرونه درته خلیل خان ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس د دوتاب د برېښنا د پروژې پر سر د پیداسيبي ستونزې د حل لپاره د ارزونې یو نوی کمیسن وټاکه. لاغه ورسره چې افغانستان د ترکمنستان د برېښنا د انتقال د پروژې توتاب د ټاکل سوي لارې په اړه یو لړ مظاهره وسوي، ولسمشر غنی په تازه اقدام کې یو کمیسن وټاکه چې د پروژې د انتقال غوړسوي لارې بیا وارزوي. پلاستیک سیوی قرارداد کې له ترکمنستان نه برېښنا باید د سالنګ پر لارې افغانستان ته انتقال شي، خو یو شمېر اعتراض کوونکو چې اکثریت یې ازرګان دي ټینګار کوي چې وایي چې باید د برېښنا مزید د بامیان له لارې تیر شي. دارک اعلامیه وایي چې د نوي ټاکل سوي کمیسون تر ارزونې پورې به د دغه پروژې تخنیکی کارونه بند وي. د کمیسون مشر محمد حماین قیومی وایي د کومیدې او دولس نور غړي د کابینې وریزان وزیران د پارلمان وکیلان او سیاستوالان دي. د خوست او پکتیا ولایتونو په زرګونو خلکو د ولسمشر محمد اشرف غنی په ملاتړ لاریون وکړ او د ولسمشر د مرستالانو او اجرایی رئیس پر ضد یې شعارونه ورکړل. په خوست ولایت کې لاریون کوونکو د دغه ولایت د برېښنا جدي غوښتنه وکړه او د کریم خلیلی سرور دانش او موکیق پر اکسونه چلپیا خط کاجلی او زنی اکسونه چری کړل.
دغه برېښنا جنوبي ولایت ته، ختیځ ولایت ته زر تر زره ورسیږي. خصوصا تاسو فکر وکړئ چې پکتیکا کې یو کیلو واټ په شپتا وغانه، په 15 شپتا وغانه، په 15 وغانه د دغه چې پکتیکا خلک دغه برېښنا نه ورخمن شوی نه ده.
لارون کوونکو د ازاره کوم ځینې مشران قومي مسایلو ته په لمن وهلو تورن کړه او ځین او هم په لندن کې یو غونډه کې د ولسمشر غنی پر د وینا پر مهال د یو افغان خبري ټولو افغانانو ته سپکاوی وبله. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی وای لوجدې مودې خبرو او پر لپسې باسونو ورسته د حزب اسلامي او افغان حکومت پلاو ترمنځ د سولې سند ورسته شوی دی. د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی مشر امین کریم د یکشنبه پرځ ازادي رادیو ته وویل چې د سولې ته څولې د سند متن یې افغان لوري ته سپارلې، څو ولسمشر او اجرایی رئیس ته د کتنې لپاره وړاندې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیات پر مهال د دولت 10 وسلوال مخالفین وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. د وزارت د خبر پاڼې لمخې دغه عملیات د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوی دي. په دغه عملیات کې پولیس وژل سوي او 6 تنه نور ټپیان سوي دي. په یمن کې یو ځانمرګ برید کوونکی چې د پولیسو د استخدام په مرکز کې د خلکو په لیګه کې ولاړو برید کړی، لشتر لږه 15 کسان وژلي او د 16 څخه زیاتې زخمیان کړي دي. دغه برید د یمن په جنوب ختیځ بندري شهر مکالا کې شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه برید کې زخمي شوي کسان یو محلي روغتون ته یې انتقال کړي دي. د اسلامي دولت ډلې د انټرنټ له لارې د دې برید سمواري منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسیدلی دی چې د سوریې، لیبیا او یمن د شخړو په تړاو د راتلونکي غونډې د خبرو لپاره ترتیبات ونیسي. نور تفصیل به د متیو لابد څخه واورو.
خاغله کری ونن د سعودي عرب د بادشاہ سلمان په شمول د غنو مشران سره د سیمه په مسلو خبرې کوي. بیا به خاغله کری او ترش د زیو حالت بد ایتالیا د بهرنی چارو د وزیر سره په شریکه د لیبیا د نوي دولت ملاتړ کوونکو ملکونو د وزیرانو د غونډې مشرکې. لویدیز ملکونه د هیله لري چې د لیبیا نوي دولت به د هیواد په متحد کولو اوتوانيږي. د سیشنبه پر بعد سوریې د ملاتړ کوونکو ملکونو اولس اساسي د اوترش په وینا خار کې راغون شي او د اوربن او بشري مرستو د رسیدو په مسلو به خبرې وکړي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان جان کربی وایي چې د سوریې په اړه ټول هیلې په مثبت لوري نه دي روانې. هغه دا خبره منځني ختیځ، اروپا او آسیا ته د خغری کیری د سفر نه مخکې وکړه. په سوریې کې دا وخت امریکا او روسیا د یو اوربند ټینګولو په هڅو مصروف دي. خغری کیری به د ویانا د غونډې نه پس د ناټو د وزیرانو په غونډه کې ګډون لپاره بروکسل ته ځي او بیا به برما ته ځي تر څو د نوي منتخب حکومت سره د امریکا ملاتړ څرګند کړي او په اخره کې به ویتنام ته ورسیږي چېرته به چې د ولسمشر اوباما سره په سفر کې ملګری شي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رالی.
د اسلامي دولت ډلې د بغداد په شمال کې د ګازو پر یو حکومتي فابریکې باندې د ځانمرګ برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دي. برید نن د یک شنبه پر ورځ وسو او پکښې یولس کسه وژل سول او یوویشت تنه نور ټپیان سول. دا سړی چارواکو پر پنځو تنو د تراګرۍ تورونه لګول دي. دغه کسان تېره اونۍ هغه مهال ونیول سو چې غوښتل انډونیزیا ته ولاړ سي او د هغه ځای څخه سوریې ته سفر وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي. د چین دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتو څخه قوي نارضایتي څرګنده کړي او د امریکا دفاع وزارت په کلنی رپورټ انتقاد کړی چې ویلي چین ویلي چې دا راپور د دې هیواد پوځي پرمختګ په سمه توګه نشي. د بنګلاديش پولیس وایي چې دوی یو مشکوک سختدریزه د یو همجنسګر فعال او د هغه د ملګري د وژلو په ارتباط نیولی دي. زلحاظ منان چې د بنګلاديش د همجنسګریانو د لومړۍ مجلې مدیر وو او تانی مجمدر چې د همجنس ګرانو یو فعال و تیره میاشت د ډاکې شار په یو اپارټمان کې هغه مهال ووژل سول چې شپږ کسه د چړو او کلاشنکوفونو سره په کور ورننوتل او دواړه یې ووژل. او وروستی خبر دا چې د موډي انفنس سرویسز په نامه یو سازمان د سعودي عربستان مالي اعتبار کشه ټیټه کړي ځکه چې په نړۍ کې د تیرو بای رالویدلی دي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاګ آشنا رادیو نو اوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت ته افغان حکومت له ترکمنستانه افغانستان ته د برېښنا د لیږد د څرنګوالي په اړه یو نوی پریکړه کړې ده. افغان حکومت وایي چې ولسمشر غنی، اجرایي رئیس عبدالله او د ملي شورا یو شمېر غړو نن په ارګ کې له ترکمنستانه د برېښنا د لیږد د لانجمنې موضوع په اړه غونډه کړې او یوې مثبتې پایلې ته رسیدلې دي. د دې پریکړې له مخې به د افغانستان مرکزي ولایتونو ته د پروان له لارې برېښنا ولېږدول شي. په دې اړه د کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
په دې وروستیو کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیږدولو د لارې د بدلون موضوع ډېره ترینګلې شوې چې اند دغه هیواد سیاسي سیرې په بیلابیلو ډلو ویشلې دي. یوه ډله چې اکثره یې هزاره توکمې دي د بامیانو له لارې د برېښنا د مزو غځول غواړي، خو بله ډله بیا د سالنګ له لارې د دغې پروژې پر تطبیق ټینګار کوي. د دې لانجې د غوسولو لپاره نن په ارګ کې د افغان ولسمشر، اجرایي رئیس، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو او د ملي شورا یو شمېر غړو په ګډون غونډه وشوه. د افغانستان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال امریکا غا ته ویل په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د متوازن انکشاف د اصل په پام کې نیولو سره د افغانستان ټولو خلکو ته یو شان خدمتونه وړاندې شي. ښاغلي مینپال زیاته کړه چې د دې پریکړې له مخې به د افغانستان د مرکزي ولایتونو اوسیدونکو ته په لنډه موده کې برېښنا ورسول شي.
حکومت مشرانو ولسی جرګې او مشرانو جرګې غړو ته وویل چې ټول هغه اسناد چې په دغه اړه باندې شته د یو تخنیکي هیئت لخوا به له تاسو سره شریک کړل شي. پریکړه پر دې باندې وسوله چې د افغانستان متوازن انکشاف ملي وحدت او حکومت د مشرانو په اجنډا کې دی. مرکزي افغانستان ته باید برېښنا ورکړل شي، ویل له هغو لارو چارو ورکړل شي چې هم پر وخت ورته ورسېږي او هم په ښه ډول باندې ورته ورسېږي.
دا دې پریکړې له مخې بامیانو ته د پروان ولایت د پښتې سرخ له سیمې څخه د غوربند د درې لارې برېښنا غځول کیږي. خو له بلې خوا د روشنایی په نوم د یو غورزنګ مسؤلین چې د بامیانو له لارې د برېښنا پر لیږدولو ټینګار کوي وایي سبا به په کابل کې لوی لاریون وکړي. د دغه غورزنګ یو غړي تقي امینی نن په کابل کې د رسنیو پر وړاندې د غورزنګ غړو ته په خطاب وویل
در رابطه با تظاهرات میلیونی روز
د دوشنبه ورځ د میلیونی لاریون په اړه اعلان کوو. خوخیار ووسی چې پلورل شوی عناصر ستاسو په لیکه کې درګډ نشي. د حکومت د پروپاګاندې او رواني جنگ په وړاندې په بې پروايي سره یو لوی مدني مارش ته تیار ووسی.
آماده یک مارش مدني عظیم بشید.
په همدې حال کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د برېښنا د لیک پر سر د راپورته شوی لانجې تر غوسېدو پورې له افغان حکومت وغوښتل چې دا پروژه وځنډوي. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا ویان سید حامد ګیلانی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په اوس وخت کې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د لیک پروژې د کار دوام او د دې پروژې د لارې د بدلون په تړاو د لویو لاریونونو ترسره کول د افغانستان د ملي ګټو په زیان دي او له دواړو غاړو یې وغوښتل چې دا لانجه د خبرو اترو له لارې حل کړي.
اگر دولت از یک طرف
هغه وویل که له یوې خوا دولت په خپلې پرېکړې ټینګ ولاړ وي او له بل خوا د روشنایي غورځنګ هم ووایي چې موږ لاریون کوو که دا لاریون هر څومره سوله ییز وي زه ډاډه یم چې شرط ترې راپورته کیږي. له همدې امله موږ وایو چې وځنډول شي تر څو یو مجال پیدا شي او د جوړجاړې له لارې دا مسله حل شي نه د تاوتریخوالي او شر له لارې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت او د کابل د ګارنیزون قومندانۍ د بیلابیلو خبرپاڼو په خپرولو په کابل کې د دوشنبه ورځ له لاریون کوونکو غوښتي چې د لاریون پر مهال له تاوتریخوالي ډډه وکړي او د افغانستان نافذه قوانین مراعات کړي. په دې خبرپاڼو کې ویل شوي هغه کسان چې د لاریون له اصولو سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. په همدې حال کې نن د خوست او پکتیکا ولایتونو زرګونو خلکو چې د برېښنا جدي غوښتنه یې هم کوله له ولسمشر محمد اشرف غني څخه په ملاتړ لاریون وکړ او هزاره توکمه مشران قومي تعصباتو ته په لمن وهنې تورن کړل. خو له بلې خوا په غزني او بلخ ولایتونو کې زرګونو کسانو د ولسمشر غني پر ضد لاریون وکړ او له ترکمنستان څخه د برېښنا د لیږدولو د لارې د بدلون په اړه د ارګ د پریکړې ضد شعارونه ورکړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په خوست او پکتیکا کې زرګونو خلکو له ولسمشر اشرف غني نه په ملاتړ او د هزاره قوم د ځینو مشرانو په خلاف لاریون وکړ. دوی د سالنګ له لارې د برېښنا د مسیر پاتې کېدلو غوښتنه وکړه. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ راکړي.
د خوست ښار د زرګونو لاریون کوونکو د ولسمشر محمد اشرف غني په ملاتړ او د هزاره قوم د ځینو مشرانو پر ضد شعارونه ورکول او هغوی قومي مسایلو ته په لمن وهلو تورن کړل. لاریون کوونکو د ولسمشر د دواړو مرسیالانو کریم خلیلي او سرور دانش او همدارنګه د اجرایه ریاست لومړي مرسیال حاجی محقق پر عکسونو چلی پاکا گلی وی او د هغوی ځینې عکسونه یې سری هم کړل. مظاهره چانو د غراس په لندن کې وی غونډې ته د ولسمشر غني د وینا پر مهال د افغان خبرې ټول افغانانو ته سپکاوی وباله او د هغه د محاکمې غوښتنه یې کوله. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زای
د خوست ولسونه د لندن په ورستۍ ناسته کې د افغان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غني د شخصیت پر وړاندې اهانت او سپکاوی د ټول افغان ملت توهین بولي او د دې پېښې د عاملینو په ګډون په هغو ټولو کړنو نفرین وایي چې دا د اسلامیت او افغانیت د ډرامه یې سازماندهي کړې وه.
د ډول اعتراضونو لړۍ وروسته له هغې زور وخې چې په دې وروستیو کې له ترکمنستان نه افغانستان ته د 500 میګاواټه برېښنا د لیږدولو د لارې د بدلون په سر لانجې خلک په ډلو وویشل. قومي مشر رسول محمد تڼۍ وایي چې د یادې پروژې د مسیر بدلون دوی ته د منلو نه دی. هغه ګوت څنډنه وکړه د هغو کسانو په مقابل کې به ودرېږي چې د ملي پروژې پر سر د قومونو ترمنځ تعصب خپروي.
که زره دی که تاجک دی که ازبک دی که پشهي دی که نورستانی دی څه قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي حتی په موږ کې ډېر کوچنی اقلیت چې هغه زموږ هندوان ورونه دي هغه هم زموږ ورونه او افغانان دي. موږ خوستوال د افغانستان د ولسونو ترمنځ د قومونو ترمنځ یووالی غواړو.
په همدې حال کې ګڼ شمېر پکتیکوالو هم د خرنې په ښار کې د ولاریون په ترڅ کې جمهور رئیس غني ته په لندن کې د یو هزاراتو کمې افغان خبرې وغندلې او د هغه محاکمه یې غوښته. د پکتیکا لاریون کوونکو د برېښنا په برخه کې ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل شي له مرکزي حکومت سره به اړیکې پرې او له ننګونو سره به یې مخ کړي. قومي مشر عارف خان
دغه برېښنا جنوبي ولایت ته ختیځ ولایت ته زر تر زره ورسیږي. خصوصا تاسو فکر وکړئ چې پکتیکا کې یو کیلو واټ په شپته افغانۍ په 15 شپته افغانۍ په 15 افغانۍ دغه چې پکتیکا خلک دغه برېښنا نه ورخمن شوی نه ده.
خو په عین وخت کې د غزنی زرګونو کسانو بیا د ولاریونو لارې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ترکمنستان د 500 میګاواټ برېښنا مزید د بامیان له لارې وغځوي. مګر په خپله جمهور رئیس غنی په لندن کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال د سالنګ له لارې د برېښنا انتقال له تخنیکي پلوه اقتصادي بللی. هغه په دې برخه کې رسېړنو لپاره یوه کمیسون ته دنده هم سپارلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15. جمهور رئیس براک اوباما راتلونکې میاشت د جی و هیوادونو په غونډه کې د ګډون په موخه جاپان ته ځي او خپل سفر په مهال به له هیروشیما نه هم لیدنه وکړي. ګمان کېږي چې اوباما به د شمالي کوریا د اتمي پروګرام له کبله موجودو ګواښونو ته د نړیوالو پام راجلب کړي. د هیروشیما ژوندي پاتې شوي کسان تمه نه لري چې اوباما به په هیروشیما د امریکا لخوا د اتمي بم پر غورځولو بخښنه وغواړي. خو د هغو ورانیو یادونه به وکړي چې د دې غمیزې په پایله کې رامنځته شوي دي. پاموکی رپورټ ته.
د 1945 کال د اګست په 6مه نیټه متحده ایالاتو پر هیروشیما د نړۍ لومړنۍ اټومي بم وغورځاوه چې د شاوخوا 1,30,000 کسانو د وژل کېدو لامل وګرځېده. اوس د هیروشیما د سولې یادګاري پارک چې د بم د پریوتو په مرکزي برخه کې موقعیت لري د هغو کسانو یادونه کوي چې زیانمن شوي او یا یې هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نهاویا کلنه کیکا او ګورا په څیر ځنې هغه کسان چې له دې غمیز ژوندۍ راوتلي دي. له جمهور رئیس اوباما څخه غواړي چې سیمې ته خپل راتګ سره د اټومي بم د استعمال ناوړه عواقب ومني.
مخکې له دې چې مراشم غواړم ولسمشر وګورم، د اوسنۍ ولسمشر مخ د دې لپاره نه چې ترې وښتنه وکړم چې بخښنه وغواړم، نه یوازې د یو انسان په توګه غواړم وګورم. تدلته او مون به هماغه مزکه ولاړ یو او وروسته بیا د وژل شویو لپاره دعا وکړو.
د پارک د دننه په موزیم کې د نړۍ د لومړني اټومي بم لامل درامسته شوی ورانیو او چاودنې انځورونه او آثار ساتل شوی دي. وګوره چې هغه مهال اته کلنه و وایي د بم د پریوتو له ځای نه 2.5 کیلومتره لرې و، خو بیا هم د دې زورورې چاودنې له امله پر ځمکه راوغورځېدله.
کله چې زه په هوش راغلم هرې خواته تیاره وه، ما نشو کولی چې ووینم او بیا خاموشي خوره شوه.
د فاتحینو له نظره اټومي بمونه د دې سبب شول چې دا جګړه زر پای ته ورسوي او د زیات شمېر امریکایي پوځیانو ژوند وژغوري. خو له بلې خوا د دې بم له امله په زرګونو بې ګناه ملکي کسان ووژل شول او بیا وروسته زیات قربانیان د هغه سرطان د بېلابېلو بڼو له امله مړه شول چې پلوشو یې وهلي وو. د هیروشیما له پیښې ژوندي راوتلي کسان هیله لري چې د ښاغلي اوباما راتګ به د متحده ایالاتو لخوا د اټومي بم د غورځولو موضوع به بیا بحثونه ژوندي کړي، بلکې په راتلونکي کې به د ټولو اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره نړیواله ژمنه پیاوړې کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤن وساتی. هغه ماشومان هغه بچان چې د 50 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
په استرالیا کې 15 تنه د ترهګرۍ اړوند فعالیتونو په تور نیول شوي دي. په دې کسانو کې د موسا سار انټونیو په نوم یو افراطي ملا هم شامل دی چې امکان لري د جرم ثابتېدو په صورت کې په عمر بند سزا محکوم شي. د ترهګرۍ سره د دې نیول شوو کسانو د ارتباط کیسه په راپور کې اوري.
استرالیا پولیسو دا 15 تنه په دې شک نیولي چې غوښتل یې د یوې وړې کښتۍ په وسیله سوریې ته لاړ شي او هلته د داعش د ډلې سره ملګری شي.
د میلبورن ښار دا 15 تنه اوسیدونکي په شمالي کوینلینډ کې چې تیرونی پکې توقیف شوي وو، تیر شپه په بهر کې د حملو کولو په جرم تورن شوي دي.
د استرالیا لوی څارنوالوی د پلاتونو اصلي هدف دا دی او چې د هیواد بهر د جرمونو مخنیوي وشي. هغه ویل دا هغه جرم دی چې خلک د استرالیا نه ځي او په بهر ملکونو کې د ترګرو یا کورنیو جګړو کې برخه اخلي، لکه همدغو 15 تنو چې اراده لرله همداسې یو فعالیت ته ځان تیار کړي.
دا کسان د ډېرې مودې راهیسې تر څار لاندې وو، په همدې دلیل د هغوی پاسپورټونه فسخ شوي وو، ځکه دوی اراده لرله چې منځني ختیځ ته ولاړ شي او هلته د هغو ترهګرو سره ملګري شي چې جنګیږي.
ټاکل شوي چې دوی د دوشنبې په ورځ د کوینلین ایالت یوې محکمې ته حاضر کړل شي. استرالیا چې د متحده ایالاتو یو باوري متحد دی، د 2014 میلادي کال راهیسې د کور دننه څخه د افراطیانو د حملو د خطر له امله تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې ده او مقاماتو یې تر اوسه د څو خطرناکو پیښو مخه نیولې. سید سلیمان اشناد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د 2014 کال په جریان کې په افغانستان کې د پولیو 15مه پیښه هم ثبت شوه. دا ځلې د پولیو مرض د هغه کورنۍ یوه کلنۍ ماشومه وهلې ده چې ماشومانو ته د پولیو د واکسین د ورکولو مخالفت کاوه. اوس دغه ماشومه فلج ده او د تل لپاره یې لاسونه او پښې کار نه کوي. که چیرې غواړئ چې ماشومان مو فلج نه سي، نو خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلو کم وي واکسین ورکړئ او د پولیو یا فلج نه یې وساتئ.
قدر من اوریدونکو د افغانستان بانک رئیس وی روان کال لپاره اقتصادي وده 2% اټکل شوی. افغانستان د کوم اقتصادي منابعو نه په ګټ اخیستنې کولی شي اقتصاد ته زر وده ورکړي، آیا امکان شته؟ د خبرو اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې د موضوع په اړوند فکر وکړئ، خپلې پوښتنې تیارې کړئ. هیله ده چې په خپله خبرونه کې برخه واخلئ. خلیل خان تاسو د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی وي.
د افغانستان جمهور رئیس د توتاب د برښنا د پروژې پر سر د پیداسيوي ستونزې د حل لپاره د ارزونې یو نوی کمیسن وټاکل. هغه ورسته چې د افغانستان د ترکمنستان د برښنا د انتقال د پروژې توتاب د ټاکل سوي لارې په اړه یو لړ مزارې وسوي. ولسمشر غنی په تازه اقدام کې یو کمیسن وټاکل چې د پروژې د انتقال غورسوي لارې بیا وارزوي. د خوست پکتیکا ولایتونو بزرګونو خلکو د ولسمشر محمد اشرف غنی په ملاتړ لارین وکړ او د ولسمشر د مرسلانو او اجرایي رئیس پر ضد شورونه ورکول. په خوست ولایت کې لارین کوونکو د دغه ولایت ته د برېښنا جدي غوښتنه کوله او د کریم خلیلی سروردانی شاو موکیک پراکسونه چلپیا خط کاجلی او ځینی اکسونه چریکل. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی وای له اوږدې مودې خبرو او پرلپسې باسونو وروسته د حزب اسلامي او افغان حکومت پلاو ترمنځ د سولې سند وروستۍ سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیات پر مهال د دولت دیش فصلوار مخالفین وژل شوي او دیش نور ټپیان دي. په یمن کې یو ځانمرګ برید کوونکی چې د پولیسو د استخدام په مرکز کې د خلکو په لیګه کې ولاړو برید کړی، لږ تر لږه 15 کسان وژلي او د شپېتو څخه زیاتې زخمیان کړي دي. دغه برید د یمن په جنوب ختیځ بندري ښار مکالا کې شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه برید کې زخمي شوي کسان یو محلي روغتون ته انتقال کړي دي. د امریکا د بارني او چار وزیر جان کيري سعودي عربستان ته رسیدلی دی چې د سوریه، لیبیا او یمن د شخړو په تړاو د راتلونکو غونډو د خبرو د پاره ترتیبات ونیسي. شغلی کيري بنند د سعودي عربستان د باچا سلمان په شمول د غړو مشرانو سره د سیمې په مسلو خبري وکړي. د اسلامي دولت ډلې په بغداد په شمال کې د غازو پر یوې حکومتي فابریکې باندې د ځانمرګ برید مسولیت پر غاړه خسته دي. برید نن د یک شنبه په ورځ وسو او پکښې یولس کسه وژل شوي دي او یو دیش یو شتنه نور ټپیان شول. دا استرالیا چارواکو پر 15 تنو د تراګری تورونه لګولې. دغه کسان تیرونی هغه مهال ونیول سو چې غوښتل انډونیزیا ته ولاړ سی او د هغه ځای څخه سوریه ته سفر وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي. د چین دفاع وزارت د امریکا متحده څخه کبي ناراضیتي سرګنده کړي او د امریکا دفاع وزارت په کلینی رپورټ انتقاد کړي. چین ویل دي چې دا رپورټ د دې هیواد پوځي پرمختګونه په سمه توګه نشي. د بنگلاديش پولیسو وای چې دوی یو مشکوک سخدري زده د یو همجنسګر فعال او د هغه د ملګري د وژلو په ارتباط نیولې دي. او د مودی انویسټمنت سرویسز په نامه د یو سازمان د سعودي عربستان مالی اعتبار کچا ټیټه کړي ځکه چې په نړۍ کې د تیلو بایو بای را لیدلې دي.
دران اوریدم کوم ساعت خبری پختو خبرونه پم دزی پایتور رسیدا پاتول نشي بو کې د تاریخ خبرونه ده نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل کې اوریدل مهیروي ورپسې د خبرو اترو گفته شنو خبرونه اوري چې په افغانستان کې څومره امکان شته چې اقتصاد زرو وده وکړي، آیا امکان شته کنه؟ کومې منابع دي چې افغانستان کولی شي د غونې په ګټ اخستنې اقتصاد ته زرو وده ورکړي؟ دران اوریدم کو تربیام علامل.
رادیو آشنا